وای کله چې ما راپورټ جوړ کړ ورسته روخانه سو چې دا د توپان له وجې بیړی غرق شوې ده. او بل دی دا وای چې یو ژورنالیست ډیرم تکړه وی کې د سی په یو برخه کې ممکن یو مشکل ولري وای زما له سپورت لوب سره علاقه و چې وړاندې کم دی رادیو لاله خو وای ورته مې نه لرل وای ورځ د ارجنټاین او کولمبیا لوب و وای ما دی یو داسې لوبغاړی ستانه کړی و چې ای سلوب کینه و او دی دا وای چې کار څومره میو مرزیات سی بیا بم د خبرې لای سره علاقه لرم او ای زړه می دا غوړی او زه وای کوشش کوم داسې لیکل وکم لکه راپورټ چوي خو لخ خیالي وي یعنی د خپلې د کناول دی نور شان دی پام دی بار کوم دیم دا نظر لري چې د خبريالي په ډول خو لګ دی خیالي وي او ژورنالیزم سره امدا علاقه او چوي ک عمر می ډیرم زیات شوی وي زب بیا مالاکه لرم چې ژورنالیزم کې کار وکم بل دی دوی وخت کې په کولمبیا کې جګړه وي د اول ځل کوشش وکاو لمړنۍ غسوک د چې د کولمبیا دی وسلواله او د امدې د حکومت ترمنځ دی سول او د منځګړتوب هڅه وکړه او دوی ترمنځ سناسور بن جوړ کو امدا وجه د چې وس امغه کدی کولمبیا وسلوال دی په ډیر خوشاله دي که حکومت هم دا او کنور مخالفان هم دي او امدې ژورنالیزم په ډګر کې د ډیر ذلیل ستونزو سره مخ شوی دی یو ځل یو مقاله لیکي د بیا خپل هوا د بهر ته تبعید کیږي یا جلا وطن کیږي ډیر کلونه وروسته راستنیږي.
مارکس خپل تر ټولو مشهور ناول یعنی سل کاله یوازیتوب په 50 کلنۍ کې بشپړ کړ. یو ځل بیا انور وفا سمندر.
گارسیا مارکس هغه وخت د ادبیاتو د اسمان په ستوریو کې وزلید او نړیوال شهرت ترلاسه کړ چې سل کاله یوازیتوب یې وپنځاوه. یوه ایټالیوي لیکواله او د ادبیاتو نقاده وایي چې د ده په دغې پنځونې سره یې رومان له سره زوکړه وکړه یا رومان له مرګه وژغورل شو. د سل کاله یوازیتوب له ناول سره د کوډو د ریالیزم یا ماجیک ریالیزم نوم هم د ادبیاتو د نهضتونو یو د خولې خبره شوه او پیروان یې وموندل.
سل کاله یوازیتوب په لومړیو دیرشو کلونو کې د نړۍ په کابو دیرشو ژبو وژباړل شو او څه باندې 1.5 میلیونه ټوکه وپلورل شو. په دې ناول کې د بویندیا په نوم کورنۍ د شپږو نسلونو ژوند بیانېږي. دغه کورنۍ په اصل کې د مکندو د کلي ده. دغه خیالي کلی او سیمه د مارکیز په نورو آثارو کې هم شته او د ده د کیسو په یو مهم مکان بدلیږي. انور وفا سمندر د مکندو په اړه راته وایي.
د یوه خیالي دنیا درلودله په خپل آثارو کې د مکندو په نامه چې دا یو خیالي ماحول دی چې د نومولی ده. اول ته هغه څه چې د لاتین امریکای له روان څخه لوستي و تجربه کړي و او درلودل هغه په دغه مکانډو کې نندارې ته وړاندې کړي دي.
مارکیز د یو مشهور ادبي سبک یعنی جادوی ریالیزم تر ټولو لوی استازی بلل کیږي. د دغه سبک په اړه غزانور غزارته وایي.
کوډګر ریالیزم اول ځل په جرمنی کې په 1940 کال فرانس رو په نوم لیکوال دغه د دې یادونه کړي خو وروسته ډیر کار په لاتین امریکا کې ورته وسو. کنور لیکوالوم ډیر کار کړی و خو چې کله د گابریل ګارسیا مارکیز ناول سل کاله یوازیتوب د نړیواله جایزه وګټله نو د سره خلګو دا وانګیرل او په دې باورې سو چې تر ډولو ډیر کار چې د کوډګر ریالیزم ته گابریل ګارسیا مارکیز کړی. خو گابریل ګارسیا مارکیز هیڅ وخت هم دا نه د منل چې دا زما سب کوډګر ریالیزم ده. دی وایي چې زما هر څه چې دي دا واقعیت دي څه چې پېښ شوي دي هغه ما خلګو ته وړاندې کړي دي. او په دې کوډګر ریالیزم کې خیال او واقعیت سره داسې نغړل کیږي چې سړی د سینې سره بیلول شي او بل دا چې یو واقعیت وي او داسې څور واچول شي خیالي چې سړی سوچ نه کوي چې همدغه به خیالي وي. نو همدغه سبک دا چې پخوا نور سبکونه لاغو وروسته دا دود شو او پوهان په دې نظر دي چې دې سبک په دودېدلو سره هغه د نړیوال ادب کلیشتوب له منځه لاړ او یو نوي لوري ته دوی وهڅېدل.
وفا سمندر وایي چې د مارکیز د جینو ناولونو له لوستو وروسته دې نتیجې ته ورسید چې ناول یو داسې ژانر دی چې د بشر ټول معرفت او ګرد تجربه پکې موندلی او لوستلی شو.
د خپل شخصي تجربې له مخې خپل انزولی نسل او خپل تازه نوی نسل ته دا وایم چې د سل کاله یوازیتوب او د نیکه د منی د ناولونو په لوستلو سره زه دې ته متوجه سوم چې ځکه په فلسفي کتابو پسې سرګردانه هم نشم، ځکه به د ټولن پیژندنې په اکاډمیکو مراتبو کې ځان ډوب نه کړم، او ځکه مثلا د علومو او د بشري تفکر نورو اړخونه وم نه لولم. رومان دغه ظرفیت لري چې ټوله اړتیاوړ بشري پوهه په ځان کې راټوله کاندي. رومان کولی شي چې تر ټولو صادق تاریخ واوسي، رومان کولی شي چې تر ټولو ژوندۍ فلسفه واوسي، او رومان کولی شي یو ژوندۍ تازه او ازادي ورکوونکی عرفان هم واوسي. د دې نور اثر او په تیره بیا دغه دوی چې سل کاله وځتوب دا و د بوډا منی ده، دغه دوه ناولونه یو لویه ښېګڼه بل داده چې منګ سرل دی چې د لاتین امریکا له تاریخي سرنوشت سره بلدوی آشنا کویم. زموږ په ټولنه کې د تیر دیر سلوخ کلن تیر شوی ناورین، موجوده ناورین او دا چاندې کې به څه کیږي، د دغو په پیژندلو کشپولو کې هم ډېر غټه مرسته کولای شي. مثلا که په دغه کې په سل کاله وځتوب کې ډګرمن گوینده یو اتل دی، یو قهرمان ده، د نیکه په منی کې دغه سړی کله چې واک ته رسیږي په داسې یو موجود باندې بدلیږي چې شک او ویره بلاخره دی پولې ته رسوي چې خپل د امنیت استخباراتو د امنیت امیر هم دی دغه که ژوند یې ور ختم که او د ده وجود تن ورته وروسپاري یو غذا په ډول دا چمتو کاندي.
وفا سمندر د مارکیس د دو ناولونو نمونه واخیستل او ویستل، خو حقیقت دا دی چې د مارکیس کابو ټول ناولونه نړیوال شهرت لري او خورا زیات ستایل شوی دی. مثلا د وبا د کلونو مینه، زما غمجنې کاسیری او ډګروال ته لیک ناراضي د ده درې نور ناولونه دي چې ډېر یادی شي. له نیکه مرغه ډګروال ته لیک ناراضي په پښتو هم ژباړل شوی او چاپ شوی دی. د دې ناول ژباړونکی غزا نور غزا راته وایي
د ګابریل ګارسیا مارکیز کوم ناول ډګروال ته لیک ناراضي چې ما ژباړلې ده، یعنی ډېرې ښېګڼې لري. کله چې دا کتاب ما ژباړه زه کور کې یوازې وم، که ما به پخلی په دېږي ښي وغه ژباړه کې به زه دومره ډوب لاړم چې ده کومه ښه انځورګري کړې وه. څه یې ویلي وو چې کله به زما نه پخلی هېر سوی وه به سوځېدلی وو. اول ځل چې زه له دې کتاب سره آشنا کېدم یو کتاب پلورنځي کې مې لوست، هغه پیل یې داسې ده چې وایي پلانۍ سهار له خوبه راپاڅېدو پخلنځي ته لاړ او یو د چای څه شي ډبه وي وایي دا یې ډېر وګراوه چې څه شی ترې جوړ کړي او وی خوري. دای مقتدا نه وایي چې دا سړی ډېر غریب و یا خوار و، یعنی دای موږ ته هغه ځای کې د جملو له لارې ښیي د ده دغه کمال ده. دویم دا ده چې کله ته دغه کتاب لولې داسې سوچ کوي چې همدغه حالت سره اوس مخ یې، دا سوچ نه کوي چې دا چا لیکلي دي، فکر کوي چې همدغسې یو وضعیت سره مخ یې او روان یې څه لیکي. یو بله ښېګڼه یې دا ده چې دی همداسې بې پرې پاتې وي، له اخره په چا قضاوت نه کوي، هغه څه چې دي هماغه وړاندې کوي او ته له هرې صحنې پوهېږي چې دلته څه پېښېږي او څنګه دي.
د مارکیز په ذکر شوي ناول سربیره د هغه ځینې لنډې کیسې هم په افغانستان کې په پښتو ترجمه شوي دي. دلته د هغه د یوې لنډې کیسې د اورېدو بلنه درکوو چې ستاسې لپاره مو ژباړلې ده او د بالزار پرتمین ماسپښین نومېږي. د دې کیسې په جوړښت، تصویرونو او تشبیهاتو کې تازه والی، په آیرونی کې قوت او په کرکټرایزیشن کې دقت ته پام وکړئ. د بالزار پرتمین ماسپښین د قفس د جوړېدو کار ختم شوی و. بالزار ترکان له عادت سره سم قفس د دکان مخې ته ځوړند کړ، په خپله د غرمې ډوډۍ ته کېناست. هر چا چې قفس ولید وی ویل بیخي ډېر ښکلی دی. چې څو پورې ترکان ډوډۍ تمامولی ډېر خلک د قفس نندارې ته راغونډ شوي وو، شور ماشوري جوړ و. بالزار ترکان مجبور سو چې دکان بند کړي کور ته لاړ سي. میرمنې ورته وویل ویښته دې لنډ که، وحشي ښکارې لکه ځنګلیانو غوندې. ده وویل له ډوډۍ وروسته ښه نه ده چې ویښته اصلاح شي. په تیرو دوو اونیو کې بالزار ترکانه ګیره نه وخریلې، ویښته یې د کچاره د ویښتو غوندې سیخ سیخ او لنډ و، داسې و لکه ډېر وارخطا هلک ته چې ګورې. ترکانو په تېره فبروري کې دېرش کلن شو، څلور کاله پخوا یې واده کړی و، اولاد یې نه و، احتیاط کاره سړی و، ډېرې اسرې یې نه کولې. د ترکانو دې خبرې ته بیخي پام نه و چې د ځینو کسانو په نظر د هغه دا وروستی قفس په ټوله دنیا کې جوړه نه لري. ده د ماشومتوب له وخته قفسونه جوړول. ښځې یې ورته وویل، نو چې ویښتنه لنډوې بهر مه وځه، بده ده په دې ویښتو. د استراحت په وخت کې څو ځله مجبور شو چې له کوټې راووځي، ګاونډیو ته قفس ور ښکاره کړي. مېرمنې تر دې دمه قفس ته پام نه و کړی. خوابه دې وه چې میړه یې دا څو ورځې د ترکانۍ نور کار پرې ایښی، ټول وخت یې په دغه قفس میرات مړی لګولی دی. ده په خپله په تېرو دوو اونیو کې په کراره خوب نه و کړی. په خوب کې غږېدلی او په کټ کې اورېدلی را اورېدلی و. د ګیرې خریلې هم بیخي هېر کړي و. مېرمنې یې چې قفس ولید خفګانې ختم سو. ده یوه سترګه خوب وکړ. مېرمنې ورته کمیسو پتلون اوتو کړل، په چوکۍ یې ورته نزدې کېښودل. قفس یې د ډوډۍ خونې ته یووړ، په مېز یې کېښود. دی چې راویښ سو، مېرمنې وپوښت، قفس به په څو خرڅ کړې؟ ده ځواب ورکړ، نه پوهېږم، دېرش به یې بیه کم په شل ګوندې لاړ سي. ښځه یې وویل، نه په پنځوس یې بیه که، دا دوه اونۍ دې سم خوب نه دی کړی، بل ډېر لوی دی، تر ټولو لوی. ترکان د ګیرې په خریلو شروع وکړه او دا یې وپوښتله، په پنځوس به یې واخلي؟ ښځه یې وویل، مونتبل ته پنځوس روپۍ ښکاري هم نه، دا ډېر ارزي، شپېته یې بیه که. د اپریل لومړۍ اونۍ وه او د چرچرکو له شور ماشوره معلومېده چې د ګرمۍ زور دی. ترکان جامې واغوستلې، ور یې پرانیست چې هوا وچلیږي. د ډوډۍ خوړلو کوټې ته څو تنه هلکان راننوتل. د قفس اوازه ډېرو ته رسېدلې وه. بوډا ډاکټر جرال دوچ له ژونده راضي او له کاره ستومانه بني آدم و. کله چې له خپلې ګزڼ وهلې ښځې سره ډوډۍ خوړه، د بالزار د قفس په فکر کې و. دوی به په ګرمۍ کې د ډوډۍ میز په برنډه کې ږدوه. په برنډه کې ډېر ګلدانونه او دوه د کینېري قفسونه وو. په ښځې یې مرغان دومره ګران وو چې له پیشوګانو یې ورټ کاوه. له غرمې وروسته چې ډاکټر د یوه ناروغ معاینې ته ورغلی و، د ستنېدو په وخت د بالزار ترکان کور ته لاړ چې قفس وویني. د ډوډۍ خوړلو په کوټه کې ګڼ کسان راټول وو. قفس د میز د پاسه و. یوه لویه سیمي ګنبزه یې ورته جوړه وه او د خوب او خوړو لپاره په کې څو کوټنۍ، د مرغه د ساتیرۍ لپاره په قفس کې یو ټال هم و. ډاکټر ومنله چې قفس ډېر ښکلی دی. تر هغه قفس هم ښکلی و چې ده یې ارزو کوله چې میرمن ته به یې اخلي. ډاکټر وویل، ډېر اوچت ذوق لرې، که انجینیر وای تر هر چا به دې د کور شي نقشې جوړولې. د ترکان اننګي سره شول. وی ویل، مننه. ډاکټر وویل، ټوکه نه کوم. ډاکټر د یوې ښځې غوندې چې ځوانۍ کې به ډېره ښکلې وه چاغ و نازک و. نازک لاسونه یې و. قفس یې لکه څوک چې یو شی لیلاموي وڅرخاوه. وی ویل، ضرور نه د مارغه پکې وي، دا هم بس ده چې د ونو په منځ کې چېرته راځوړند کې خوند کوي، زه یې اخلم، په څو دی؟ د ترکان مېرمنې وویل، خرڅ شوی دی. ترکان وویل، د مونتبل له زوی دی، فرمایش یې راکړی و. ډاکټر وویل، نقشه یې هغو درکړې وه؟ ترکان ځواب ورکړ، نه، هغه بس دا ویلی و چې غټ قفس یې په کار دی د یوې جوړې کوترو لپاره. ډاکټر چې لا قفس ته کتل وویل، خو دا د کوترو قفس نه دی. ترکان وویل، ولې نه، کوترو ته کېږي. او بیا میز ته ورنږدې شو. هلکان ترې راتاو و. ده د قفس دننه کوټنیو ته ګوته ونیوله. وی ویل، ټولې په اندازه دي. هغه د قفس سیمي ګنبزه په ګوته ووهله. د سیمونو آواز په کوټه کې ازنګې وکړې. یوه هلک وویل، د توتي باب دی. ترکان سر و خوځاوه. معنا دا چې هو، ډاکټر وویل. اوس چې نقشه یې نه ده درکړې ضرور نه ده همدا قفس ورکړې، دا نه بل یو. ترکان وویل خو دا مې هغه ته جوړ دی. ښځه یې ورته وویل ته خو بل هم جوړولی سې. او بیا یې ډاکټر ته وکتل، ویې ویل ستا خو به بیړه نه وي. ډاکټر وویل میرمن ته مې واده ورکړی چې همدا نن شپه یې درته راوړم. ترکان وویل وبخښه، پلورلی مال خو څوک نشي ستنولی. ډاکټر اوږې پورته واچولې، د غاړې خولې یې په دسمال وچولې، قفس ته یې کتل لکه څوک چې د بیړۍ د لرې کېدو ننداره کوي. ترکان ته یې وویل څو یې درکړې؟ ترکان ځواب ورکړ شپېته. د ډاکټر سترګې په قفس کې شخې وې، سړه سا یې وایسته، ویې ویل ډېر ښکلی دی، جوړه یې نشته. او بیا له کوټې د باندې ووت. بس دومره یې وویل، مونتبل ډېر شتمن دی. مونتبل دومره هم شتمن نه و، خو لاسو پښې یې ډېرې وهلې، گزاره ش روانه وه. مونتبل له دې ځایه څو سوه متره لري په خپل کور کې چې له لوښو کپړو ډک و، او له هر څه یې د معاملو بوی راته. د قفس په باب خبرونو ته هیڅ اهمیت نه و ورکړی. د مونتبل ښځې چې تل د مرګ په فکر کې وه، د غرمې له ډوډۍ وروسته ورونه او کړکۍ بندې کړې. د کوټې په تته رڼا کې اوږده وغڅېده. مونتبل هم شیبه نیمه پاس خوب یووړ. دغه وخت د هغه د ښځې پام شو چې په کوڅه کې شور ماشور دی. د ناستې خونې کړکۍ پرانستله، که ګوري د کور مخې ته یې څو کسه له ترکان او د هغه له قفسه راتاو دي. ترکان سپینې جامې اغوستې وې، ګیره یې خریلې وه. چې کله د مونتبل مېرمنې کور ته راوباله، ورته ویې ویل عجب قفس دی، داسې شی مې ټول عمر نه و لیدلی. د ترکان دا اول ځل نه و چې د مونتبل کور ته ورته. هغه پخوا هم د نجارۍ د یو نیمکار لپاره د هغوی کور ته ورغلی و، خو بالزار ترکان هیڅکله د شتمنو په منځ کې اوسېدل نه خوښېدل. هغه د شتمنو له جنجالي ښځو بد راتلل. د هغوی په کورو کې به یې سوکه ګامونه اخیستل چې آواز یې نه وي او د چا ورپام نه شي. ترکان د مونتبل د مېرمنې په لارښوونه قفس د ډوډۍ د کوټې په میز کېښود، او هغې ته یې وویل زوی خو دې شته؟ هغې ځواب ورکړ ښوونځي ته تللی، اوس به راشي، پلار یې ځان وینسي، په کور دی. مونتبل ښځې ته ورنارې کړې څه چل دی؟ ښځې یې ځواب ورکړ ته خو راشه، عجب شی دی. غوښن او له وړیو ډک مونتبل چې قلیفه یې په غاړه کې وه، د خوب د کوټې له کړکۍ سر را بهر کړ. ویې ویل دا نو څه دي؟ ترکان وویل د زوی قفس دیدی. دغه وخت د هغوی دولس کلن زوی له ښوونځي راغی. پلار ورته وویل دا قفس ته فرمایش ورکړی و؟ هلک کوز وکتل. مونتبل هلک له ویښتو ونیو، سر یې ورهس کړ، ورته ویې ویل ځواب راکړه. هلک شونډې وچیچلې. ښځې یې وویل مونتبله؟ مونتبل هلک پرېښود. ترکان ته یې مخ واړاوه، ورته ویې ویل ولې تا خو به له ما سره مشوره کوله، له واړه هلک سره هم څوک معامله کوي؟ او بیا یې قفس را اوچت کړ. ترکان ته یې ورکړ، ورته ویې ویل هر چاته چې ورکوي وری که، د بحث حوصله نه لرم. زوی یې وژړل. د هلک مور وغوښتل دلاسا یې کړي، خو مونتبل ورباندې چیغه کړه پرېږده یې. بالزار ترکان هلک ته داسې وکتل لکه څوک چې ناروغ حیوان د زړکدن په حال کې ویني. د مازدیګر څلور بجې وې. دغه وخت به د ترکان په کور کې د هغه مېرمنې یوه پخوانۍ سندره ویله، او پیاز به یې وړول. بالزار ترکان قفس د هلک مخې ته کېښود. هلک غېږ پې وګرځوله. پلار یې بیا چیغه کړه درته ومې ویل چې یو یسه. ترکان ورو ورته وویل دا مې ورته سوغات راوړی دی. او کله چې ترکان د ولاړو خلکو له منځه د باندې راووت، مونتبل د کوټې په منځ کې غورېده. رنګ یې الوتی و، سترګې یې تکې سرې وې. بالزار د بلیارد سالون تلار خلکو ورته وویل په 50 خرڅ کړ د ورته وویل نه په شپته یو چا په حیرانتیا وویل نوش جاندی لمنتبل هیچا هم دومره پیسې نه وی وړي باید میله جوړ کو په سالون کې حاضر او کسانو ترکان ته بیر واخیستل ده هم په بدل کې ټولو ته بیر ورکړل دا په ژوند کې اول ځل وو چې بازار ترکان له کوره بهر نشه کوله ماشام بیخی مستو ویل یې زر لوی قفسونه او بیا به یو میلیون لوی قفسونه جوړوي دانه به په شپېته روپۍ خرڅوي ویل یې تر څو چې پلداران مري او د ګور خاورې په خوله کېږي ډېر شیان باید جوړ کړم او ورباندې خرڅ یې کړم د هغه میرمن چې یو پیشقاب غوښه یې سره کړې او ریزه کړي پیاز یې ورباندې اچولی وو تر اتو بجو پورې ورته منتظره وه یو چا ورته ویلی وو چې میړه دې له خوشحالۍ لیونی شوی د بلیارد په سالون کې یې ټولو ته د بیرو بلنه ورکړې ده خو دا خبره د هغې زړه ته نه ولوېدلې ځکه باور یې وو چې هغه هیڅکله نشه نه کوي نیمه شپه شوه خو میړه یې رانغی دا خوب یوړه هغه لا د بلیارد په سالون کې و رنګ یې تک سور اوښتی و د مستۍ په وجه یې ګام نه شو اخیستی زړه یې غوښتل په ځمکه اوږد وغځېږي په هغه شپه بالزار ترکان قرضداره شو او ساعت یې د سالون والاو ته ورکړ چې سبا به ورته پیسې راوړي کله چې له سالونه کوڅې ته راووت داسې احساس یې کاوه چې بوټونه یې په پښو کې نه تم کېږي د هغه زړه نه غوښتل چې د خپل ژوند له تر ټولو ښکلي خوبه د یو میلیون لویو قفسونو د جوړولو له خوبه راویښ شي هغو ښځو چې سهار په 15 بجې عبادت ته روانې وې جرأت ونه کړ ده ته وګوري ځکه فکر یې کاوه چې دای مړ شوی دی ازبکستان د منځنۍ آسیا تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی ازبکان د افغانستان په قومونو کې هم یو لوی قوم ګڼل کیږي چې له بدخشان رانیولې تر بادغیسه پورې په ټولو شمالي ولایتونو کې پراخ حضور لري د دغه قوم ولسی ادبیات خورا غني دي د یو ازبکي حکایت د ژباړې اورېدو ته مرابولو چې لینا شریفي لولي
تلایی هندوانه و نوو یه وقت پا تیر و هیر و زمانو که یو بیوزلی بزگرو چه ده خدای پلوی دنیا که بسی و پتیز مکل رله ده با لسهار تر مخاما پا همدیه و پتیکی کار کوه او همده ده گزاری زریه و یو کال چه ده جمی واوری او بشوی او هوا پسر لنه شوه بزګر د نور کله غوندې سمدستی په غویو باندې جوغ کې خو تخپل پټی ته ووت چې ځمکه واړوي د ځمکه واړوله او ستړی شو د ساسمولو په نیت خورې نږدې د سیند په غاړه کېناست دغه وخت یې یو ډینګ ولید چې لاندې راخطا کېږي د ډینګ یو وزر مات شوی و بزګر را لویدلی ډینګ په غېږ کې واخیست د ډینګ په مات وزر پورې یو دړه وتړله او یو څه موده یې د هغه پالنه او ساتنه وکړه چې روغ شي ډینګ روغ شو او والوت یو ورځ چې بزګر پنبه دانه کرله ډینګ یې ولید چې د ده پر خوا ورټیټ شو ډینګ په فضا کې د ده لپاسه تاویده را تاویده خدای په خپل کار بوخت وو پنبه دانه یې په خاورو کې پټولې دغه وخت ډینګ د هندوانې درې زړی لاندې د بزګر په پټي کې واچول. سمودا پاس د هندوانو زړونو هم د پومبي په پټي کې تیغ وواهه را زرغونه شول. بزګر به په خپل وخت پټي ته اوبه ورکولې، للون یې کاوه او خاورې پرمبي سره پستوله. د هندوانو بوټو جوړنګ وکړل، جوړنګان لوی شول، هندوانې وکړې او یو ورځ بزګر درې هندوانې را وشکولې کور ته یوړې. هندوانې لوی او درنې وې. بزګر خپل خپلوان او یاران دوستان را وبلل چې د هندوانو میله وکړي، خو کله چې چاقو هندوانې ته ورواچوه چې ما ته یې کړي که ګوري چاقو کار نه ورکوي، بزګر دغه هندوانه څنګ ته کړه، بله یې را واخیسته، خو په بلې هم د چاقو زور ونه رسید او په درېیمې هم. بزګر او میلمانه یې حیران پاتې شول. آخر یې سره وپتیله چې هندوانې په ځمکه ووهي ګوندې ماتې شي. دوی هم داسې وکړل، یوه هندوانه یې را اوچته کړه، په ځمکه یې کلکه وویشته، دوه ځایه شوه، خو په منځ کې د خوړلو لپاره څه نه وو، منځ یې له سرو زرو ډک وو. نورې دوې هندوانې هم په دغه طریقه ماتې کړې او د سرو زرو ډېرې سکې پکې ولیدلې. بې وزلی بزګر خورا خوشاله شو. په خپلو خپلوانو او نورو میلمنو یې د هندوانې په ځای د سرو زرو سکې وویشلې او ټول کورونو ته خوشاله ستانه شول. هندوانو هغو درې وزړیو چې ډینګ راچولی او درې جوړنګان ورنه بوټېدلی وو ډېرې هندوانې وکړې، خو ټولې طلایي هندوانې وې. په ظاهره هندوانې او په حقیقت کې د سرو زرو کڅوړې. بزګر ډېر شتمن شو. بزګر یو شتمن ګاونډی درلود. هغه یو ورځ پوښتنه ورنه وکړه، د دومره پیسې دې څنګه پیدا کړې؟ بزګر ټوله کیسه ورته وکړه چې څنګه یې د سیند په غاړه له وزرماتې ډینګ سره مرسته وکړه چې روغ شي، او بیا هم دې ډینګ د هندوانو درې زړی ور واچول او د دغو زړو بوټو په ظاهره هندوانې وکړې، خو منځ یې له سرو زرو ډک وو. شتمن د سین غاړې ته لاړ او کله چې له اوږده انتظار وروسته هورې یو ډینګ ولید، غلی غلی پسې ورغی، په پښه یې وویشت، وینیو کور ته یې راوړ او په ماته پښه پورې د لرګي یوه دړه ور وتړله چې ښه شي. شتمن څو ورځې د ډینګ خدمت وکړ او چې د مرغه پښه روغه شوه پرې خود چې والوځي. تر دې وروسته به شتمن هر سهار خپلو پټو ته ته کره ورځ به د هغه ډینګ د راتلو په انتظار تیروله. آخر یو ورځ هماغه ډینګ را پیدا شو، د ده په لور راټیټ شو او دوه زړی لاندې ورخطا کړل. زړیو تیغ وواهه، راشنه شول، جوړنګان یې وکړل او جوړنګانو غټې غټې هندوانې وکړې. چې هندوانی پخې شوې نو شتمن خو د بزګر کیسه اورېدلې وه، د هم خپل خپلوان او یاران دوستان د هندوانو میلې ته را وغوښتل. په ظاهره یې غوښتل چې هندوانې به ورباندې خوري، ولې اصلي نیت یې دا و چې د هندوانو د منځ په سرو زرو او خدای ورکړي بخت باندې نور وسوځوي. شتمن چې څنګه هندوانې ته چاقو ور واچوه او هندوانه لږ څیرې شوه، له منځ یې سرې غومبسې را ووتې. غومبسې داسې په قهر وې لکه ځاله دې چې ور ړنګه کړې وي. د راټولو کسانو په چیچلو یې پیل وکړ. شتمن راپاڅېد چې غومبسې وشړي، خو د شړلو نه وي. دی یې څو ځایه په مخ او په څټ باندې وچیچه، سخت یې ژوبل کړ. د له ډېره درده د سیند خواته منډه کړه، ځان یې په اوبو کې واچاوه، لاهو شو. بېوزلی بزګر د خپل ښه نیت په برکات خوشاله ژوند وکړ او ارمانونه یې پوره شول. خو شتمن ګاونډي یې د خپل بد نیت سزا ولیده او له دې دنیا ارمانجن لاړ.